افغانستان کې سهار 8 بجې شو. په دې خبرونه کې به واورئ چې پاکستان ته د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر په ترڅ کې د افغانستان حکومت هیله مند دی چې اسلام آباد به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې شي او اوربند ته زمینه برابره شي. پر دې یو د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی چې نن ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر وکړي. ټاکل شوی د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې پوځیانو د ماموریت د تمدید پر موضوع سبا بحث وکړي. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې پر بیلاروس د دې لپاره نور اقتصادي بندیزونه لګوي چې په هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه ځپلي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده چې نن ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته د دې سفر په اړه وویل.
کندهار ته د ولسمشر سفر د یوې ورځې لپاره دی. هدف د دې سفر د کندهار د وضعیت ارزونه هم همدارنګه د سولې په برخه کې د کندهار د ولسونو مشورې دي.
په وروستیو شاوخوا دو میاشتو کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی او د کندهار ښار په نږدې 40 کیلومتره کې د ارغنده پولیس والی کې طالبانو پراخ بریدونه کړي چې یو شمیر سیمې هم د راپورونو له مخې نیولې دي. ټاکل شوی ده د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې پوځیانو د ماموریت د تمدید پر موضوع سبا بحث وکړي. د ترکیې جمهوری ریاست پرون یو وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ترکیې سرتیرو ماموریت د نورو 13 میاشتو لپاره تمدید شي. د ترکیې پوځیانو په شمول شاوخوا 2000 بهرني سرتیري د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. د جرمني د اساسي قانون محکمې د چهارشنبه پورس پریکړه وکړه چې په کندوز کې به د 2009 کال د هوایي برید له امله د وژل شوو کسانو خپلوانو ته تاوان ورکوي. د محکمې ویلي دي چې دا برید د ایساف ځواکونو له لوري شوی دی چې پکې ګڼ هیوادونه دخیل دي او یوازې په خپله افغانستان د خسارې اخیستو لپاره له محکمې غوښتنه کولی شي نه افراد. د وژل شوو کسانو دو تنو خپلوانو له جرمني څخه د تاوان غوښتنه کړې وه. په کندوز کې د 2009 کال د سپتمبر میاشتې په 4مه د جرمني ځواکونو په غوښتنه امریکایي الوتکو د شپې مهال د تیلو پر هغو دو ټانکرونو هوایي برید وکړ چې د دوی په وینا طالبانو تښتولي وو. د دې برید په انترس کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي وو چې اکثره یې ملکیان وو. په پکتیا کې سږکال د شاتو تولید 100 ټنو ته رسېدلی. د پکتیا د ولي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې تر دې دمه 450 واړه او لوی د شاتو فارمونه وجود لري چې دغه فارمون څخه ساکل 900 ټنه شات لاس ترغلي.
د ښاغلي منګل په وینا په پکتیا کې په راتلونکي کال د شاتو د مچیو د پراختیا لپاره هڅې پراخې کړي. افغانستان عربي متحده امارات او هند ته شات صدروي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې په بیلاروس د دې لپاره نور اقتصادي بندیزونه لګوي چې په هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه ځپلي دي. په دې هیواد کې 9 کسان و شرکتونه یا سازمانونه او یو شمیر ډیپلوماتان شامل دي. د بنسټونو او کسان د اروپایي ټولنې په هیوادو کې سوداګري نشي کولی. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته سفر نشي کولی او شتمنۍ به یې د 20 غړو هیوادونو کې کنګل کیږي. دا درهم ځل دی چې اروپایي ټولنه پر بیلاروس یو لړ بندیزونه لګوي او سر لنن به امپلی کیږي. امریکایي مخکښ سناتور تید کروس دا څرګند کړی چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نلیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې یوه لایحه تصویب کړه چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نورد ستریم 2 نلیکې په جوړولو کې کښتیو ته خدمات یا بیمې او یا هم د دې پروژې د خدمتونو سندونه ورکوي. که ولسمشر ډونالد ترامپ دغه لایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوره کوي، خو سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر به هغه ویټو کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د متخصصانو یو ډله به د چین اوهان ښار ته راتلونکي میاشت سفر وکړي او د کرونا د اصل معلومولو لپاره به تحقیقات وکړي. د وبا تر اوسه په نړۍ کې تر 1,600,000 ډیر کسان وژلي او تر 3,000,000 ډیر کسان پرې اخته شوي دي. لا هم دې سوالونو ته ځواب نه دی ویل شوی چې دا وایروس څرنګه پیدا شو او لومړی ځل څرنګه انسان ته انتقال شو. په پیل کې داسې باور و چې کرونا وایروس د اوهان په یو بازار کې له څارویو انسان ته انتقال شوی دی، خو اوس متخصصان په دې فکر دی چې دا وایروس په بازار کې ډیر زیات شوی دی. داسې ګمان کیږي چې دا وایروس په اصل کې په اسمان څکالی کې و، خو هغه حیوان چې دا وایروس بیا انسان ته لیږدولی دی لا نه دی پیژندل شوی. پیکینګ په دې برخه کې خپلواکو څېړنو ته زړه نه ښه کاوه، خو له میاشتو میاشتو خبرو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د دې تحقیقاتو اجازه ترلاسه کړه. د چین فضایي بیړۍ د سپوږمۍ له سطحې ځمکې ته ډبرې او خاورې راوړې. د چین دولتي رسنۍ د هېواد د ملي فضایي ادارې په وینا د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د چانګي 15 په نوم دغه بیړۍ د چین په شمال کې د اینر منګولیا په سیمه کې ښکته شوه. تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره مواد له سپوږمۍ راوړي دي، خو اټکل کیږي چې له 2 تر 4 کیلوګرامو پورې به وي. دا په څلورو لسیزو کې د سپوږمۍ د غولي لومړی تازه مواد دي چې ساینس پوهانې ترلاسه کوي. تر دې مخکې د امریکا متحدو ایالتونو په 1960 کلونو او پخواني شوروي اتحاد په 1970 کلونو کې له سپوږمۍ مځکې ته نمونې راوړې وې. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې پاکستان ته د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر په ترڅ کې د افغانستان حکومت هیله مندی چې اسلام آباد به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې شي او اوربند ته زمینه برابره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې پرون له دې پلاوي سره کتلي وایي شخړې باید د جګړې ټول اړخونه کمې کړي.
زمونږ هیله ده چې شخړې کمې شي، تشدد کم شي، خو دا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدی.
په دې اړه مو چې آیا پاکستان کولی شي یا غواړي طالبان دې ته وهڅوي چې اوربند ته غاړه کېږدي یا شخړې کمې کړي، د چارو دې وکتونکي نظر اخیستی دی؟
په دې کې شک نشته که پاکستان په صادقانه شکل باندې وغواړي د افغانستان سولې په بهیر کې کومک وکړي، د دې استعداد او تاثیر لري. کوم چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې د پامینونه یې ورېږي دغه ځای کې.
تبا مو اوري چې د پښتون ژغورنی د غورزنګ یو مشر علي وزیر په پاکستان کې نیول شوی. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زدکړې پر حق خبرې کړې دي.
دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمينه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې.
او د جون پښې بو کې هم هلمند ولایت در پیژنو.
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
د ازادي راډیو دواړه ونیزي خبرونه د خبرونه په دوهم نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو اورید سهار 8 بجې او 8 دقیقې دي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې پاکستان به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې شي او اوربند ته زمینه برابره شي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه تېره شپه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفون خبرې وکړې او تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره د شخړو پر کمېدو غږېدلی و. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد به یې هڅه وکړي چې په افغانستان کې شخړې داسې کمې شي چې اوربند ته لار هواره شي. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي دا خبره په ټویټر کې وروسته تر دې ولیکله چې تېره شپه ولسمشر غني د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون خبرې وکړې. تر دې ټلیفوني مکالمې مخکې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره تر لیدو وروسته وویل چې په افغانستان کې جګړه نوره د طالبانو په ګټه نه ده او دا خبره طالبانو دته کړې ده. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې ټول لوري باید د اورکم لپاره هڅه وکړي.
ماری خواهش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے.
زمونږ هیله ده چې شخړې کمې شي، تشدد کم شي، خو دا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدی. ټولې خواوې چې څومره دي هغوی به خپل نقش لوبوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشهید طالبانو پلاوی د چهارشنبه پورس له شاه محمود قریشی سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبري کړي اعلامیه کې ویلي دي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی سفر د افغانستان په مشورې ترسره شوی دی. اسوسییټډ پرس اژانس سیوی سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکوي چې طالبانو یوه ورځ وروسته تر دې په اسلام آباد کې له چارواکو سره کتلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد راول پنډی ته چې پکې د پاکستان د پوځ مرکز دی لنډ سفر وکړ، خو دې اژانس په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره کړې. د طالبانو پلاوی په داسې وخت کې په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو فشار په نړیواله کچه په زیاتېدو دی، خو د دې سربیره چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شوي دي، بریدونه په افغانستان کې زیات شوي دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې له دوهې ورغلي د طالبانو پلاوي ته ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی کم شي، خو هغه دا هم ویلي چې دغه ژمنه باید یوازې طالبان نه دي بلکې د جګړې نور ټول اړخونه هم وکړي تر څو د قریشی په وینا اوربند ته لاره برابره شي. قریشی دغه راز ویلي چې طالبانو دا مسله درک کړې چې روانه جګړه نه دي دوی او نه هم د افغانستان د دولت په ګټه ده. په دې اړه چې آیا پاکستان کولی شي یا غواړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې اوربند ته غاړه کېږدي یا شخړې کمې کړي، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ له مرستیال مشر حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې هم دا پوښتنه وکړه. ښاغلی اعظمي وویل
په دې کې شک نشته چې پاکستان په صادقانه شکل باندې وغواړي د افغانستان سولې په بهیر کې کومک وکړي، د دې استعداد او تاثیر لري، چون چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې د فامیلونو یو ریډ دغه ده کې مثلا د زخمیانو سره د ریو سپلای او کومکونه ډېر زیات، یعنی پاکستان رول په دې کې لري. خو سوال دا دی چې آیا پر پاکستان باندې باور کېدلی شي او په طالبانو باندې باور کېدلی شي؟ فکر کوم افغانان یو شی چې غواړي هغه د دې سره دی هغه دا شي که سرتاسری اوربند نه کیږي ورته لپاره اکلن یو په خوشنط کې کچا کې کمواله ولیدل شي چې کارم هغه په افغانستان کې څوک نه ویني، نو دا باید په عمل کې ثابت شي. فکر کوم یوازې په وادو په خبرو باندې به افغانان باور ونه کړي.
د خبرو لبل پړاو لپیلیدو مخکې د خبرو د ځای په اړه غوښتنې راپورته کیږي. د افغانستان دولت وایي باید داخل د خاوري د افغانستان د خاوري وشي، خو طالبان وایي چې هغه دوحه ښه ده. فکر نه کوي چې دا به هم دغه پروسه یو څه ځنډنۍ کړي اوس چې پر اجنډا دواړه لوري خبرې کوي؟
زه فکر کوم که چیرې یو کلیا تشبث وشي او افغانان په خپل کور کې داخل کې سره کښېني او بیا پر هغه موضوعات چې مثلا اختلاف دی پر هغه باسو کې دا به ډېره بهتره وي نسبت دی ته چې مثلا یو بل هیواد ته ځي کوم مشکلاتو باندې هلته سره کښېني. نو زه فکر کوم د افغانستان دولت خو طبعا د دې توقع لري چې طالبان دې راشي دلته په افغانستان کې داخل سره کښېنو، خو زه بیا بل خواته کې وګورو طالبان داسې اماده نشکاری چون چې دی پر دې باندې بیرته که کابل ته راځو نو دا به د دې په معنا وي چې موږ د افغانستان دولت په رسمیت پیژنو او د طالبانو هغه بدا چې مثلا د کابل دولت په رسمیت پیژندل دی هغه به تر سوال لاندې راولي، نو دوی به پر دې باندې ډېر بافشاري کوي چې قطر او یا هم بل هیواد فکر کوم بل هیواد لپاره به اوس وختي وي چون چې ډېر کار ته ضرورت پکې یو د کتر نه علاوه یو بل بهرنی هیواد چې مثلا اروپایي هیوادونه کې جرمني ډېر اماده کې شوهلې ده، ناروی ډېر اماده کې شوهلې، په سیمه کې ازبکستان هیواد، نو زه فکر کوم ازبکستان او چین نو که چیرې د غنورو د کتر نه د باندې بحث کیږي هغه ته به لا هم اماده ګانې ډېر زیات صورت وي چې تر څو دا ممکن اوسي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمی و
چی خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور از جبریز
به حوز بوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدامه
کنه؟ و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیگر تر څلور بجو ل ازادي رادیو.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم د سولې موضوع څیرو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. د سولې موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو هم ډیر پام اړولی. په تېره بیا اسلام آباد ته د قطر څخه د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوي سفر ته فریبا ظاهر ته به غوښ شو.
ډیپلوماټ خبرونه په یو مطلب کې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن په اړه لیکلي چې په افغانستان کې به د هغې واد د پوځي حضور په برخه کې کوم سیاست مخته یوسي. خبرونه لیکلي چې لا هم روشانه نه ده بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه تعقیب کړي او که به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره یو کوچنی ځواک هلته پرېږدي. خو د لیکوال په باور دواړه انتخابونه نیمګړي دي. د دې مطلب په دوام کې راغلی له افغانستان څخه په وتلو سره به دا هیواد چې اوس پکښې د لیکوال په خبره طالبان تر پخوا لا پیاوړي سوي دي او القاعده او د اسلامي دولت ډله حضور پکښې لري د ترهګرۍ په نړیوال مرکز بدل سي. لیکوال زیاتوي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د یو کوچني ځواک ساتل به هم د امریکا پر وړاندې د تر ټولو جدي ګواښ مخه ونیسي نیولی. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع سرپرست وزیر کریس میلر د عقرب میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې هیواد یې د 2021 کال د جنوري تر 15 پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټوي. په فرانسې کې د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې بایدن هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو طرفدار دی، خو د فرهادي په باور شایي د بایدن اداره یو شمیر ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره په افغانستان کې وساتي. د پاکستان چاپ ډان رسپړ بیا لیکلی چې د دې هیوا د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د طالبانو د مرکچی پلاوی هرکلی کړی. د رسپړ په لیکنه قریشی په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان پر هیلې ټینګار وکړ. لیکوال زیاتوي د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د چهارشنبه په ورځ د درې ورځني سفر لپاره پاکستان ته ورسېد. ډان رسپړ لیکي قریشی د طالبانو له پلاوی سره تر لیدو وروسته په یو خبري غونډه کې خبري وکړې او په افغانستان کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر د پاکستاني چارواکو په بلنه سوی دی. په ویلامي کې د تاوتریخوالي د ژر تر ژره کمیدو، اوربان او د مذاکراتو له لارې تلپاتې سولې ته د رسېدو پر اهمیت ټینګار سوی. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د فبروري پر 9 په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره یوه موافقه لاسلیک کړه. بلخوا طالبانو او د افغانستان دولت تر شاوخوا درې میاشتنیو خبرو اترو وروسته د سولې د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره پر یوې کړنلارې موافقه وکړه، خو له دې سره سره لا هم طالبانو د اوربان لپاره د دولت پرله پسې غوښتنې نه دي منلې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په مرموز ډول د نجونو او ښځو د مخ په زیاتېدونکو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندېښنه ښودلې. په شمال کې د دې ادارې ساحوي دفتر ویلي په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د تاوتریخوالي د نورو بڼو تر څنګ د ښځو مرموز قتلونه هم په دې وروستیو کې زیات شوي دي. له بلخ د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زی پرې راپورټ لري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د ښځو څانګې مشره هدیار مغان په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په 9 کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1 پېښې ثبت شوي. هغه وایي چې په 3 شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو 10 پېښې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته پکې څه باندې 15% زیاتوالی راغلی. د اغلی ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې یې د ښځو د قتل 25 پېښې ثبت کړې وې.
په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو پېښې ثبت شوي او شمېر یې 40 ته رسیږي. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم 2 قتلونه ثبت شوي. همداراز یوازې په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړه عمر ودونو 2 پېښې ثبت شوي.
هدیار مخان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړه عمر او اجباري ودونو ټولې پېښې 40 ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پېښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو 6 کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 315 پېښې ثبت کړي دي. د یاد بنسټ مشر شهلا حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارده زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ. شهلا وویل
آن زمان ما همار خشونت ها را کاهش خواد داشته
هغه محال بعد تشدد پیخی کمیگی چه موک ظرفیت جوروانه وکرو او پا کرونو که ده خزو ده حقونو پالا پا هوای لرسی
پا همده وقت که ده بشری حقونو خپلواک میسون وی چه پا بلخ که ده خزو پا ورانده تر طول و دیر تاوتریخوالای پا کور دیرنه او د زده کړو په مرکزونو کې شوی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لامل په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی، وزګاري، فقر، ناامنی او مهاجرت بللی دی. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلک ورنه غوښتنه کوله چې موږ کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسو خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپلې لورګانې تر 12 ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولیدلی چې تاسو ته راشي، ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو مسؤل و چې د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې د زده کړې د حقونو په اړه خبرې کړې وې. بشپړ خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي د ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو لبلې اونځي خبرونه سره یو ځای درته خبرو. په غزنی کې د مولا نوح بابا په نوم د یو مشهور صوفي او روحاني شخصیت د زیارت یو برخه په بمونو الوزول شوې. د غزارت شاوخوا 300 کاله پخوانی مخینه لري. نور خالد له غزنی د ازادي راډیو د خبريال حبیب الرحمن تاثیر پر راپور کوي.
دا غزنی له مرکز څخه شاوخوا په 20 کیلومتری واټن جنوب لویدیز لور ته د اندړو ولسوالۍ اړوند په یرګتو سیمه کې یو زیارت دی. دغه زیارت د مشهور صوفي ملانو بابا دی چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. دغه زیارت ته له لرې پرتو سیمو څخه د عقیدې له مخې ډیری خلک د زیارت کولو لپاره راځي، خو د دې تر څنګ دغه زیارت رنځوران هم د شی په مخه راوړل کېږي. نیک محمد عابد د دغه سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي دغه زیارت ته ډیری ښځې، سړي او ماشومان راځي او د لویې لارې موټر چلوونکي د زیارت کولو په مخه موټران دروي، زیارت ته ورځي او د نظر په مخه منجور ته پیسې ورکوي.
د ملانو بابا زیارت یو مشهور زیارت ته له نږدې له لورې سیمو چې خلک ورته راځي. په همدې لاره باندې ترانزیټي لار د افغانستان پرته ده چې ټول موټر همدلې درېږي او پیسې او نظریه دا شی ورکوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیا وایي دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانی مخینه لري. دی وایي ملانوه بابا یو دینی عالم او صوفي و، زیات مریدان یې درلودل او هغه به تل نیکو کارونو ته هڅول. ملانو بابا ډیری وخت غزنی په واغز وندړو ولسوالیو کې تیر کړی او دلته زده کړې هم کړې دي.
داسې ویل کیږي چې ملانو بابا د شاه حسین هوتکی د واکمنۍ په مهال د واغز او اندړو ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې دیني زده کړې کړي. د یو صوفي او روحاني شخصیت و، دا یو تاریخي ابیده بلل کېدای شي.
ملانو بابا د پښتنو له مشهوري قبیلې کاکړو سره تړاو درلود، خو وایي چې اوس دغه مشهور صوفي شخصیت ته زیارت یوه برخه په وسلوال برید کې تخریف سوې ده. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده وایي د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه ناڅرګنده وسلوالو دغه زیارت په بمونو تخریب کړی دی.
د افغانستان د تاریخ دښمن او د مقدسو ځایونو ورانوونکو د ملانو بابا زیارت په بمونو الوزولی ده او دغه کسان له سیمې په تیښته بریالي شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي دغه زیارت افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی او دوه تنه ملکیان یې هم پکې وژلي دي.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم. ماته ډېره دلچسپه وه. زه چې کله راتلم نو بیا دوی هندوانې راته اخیستې وې. ډېره ته یقین وکړه دومره د چتراسو په غونده وایي چې په دوو نفرو به یا تیارې ته م رجه کې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډیر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندر کې هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي؟
هلمند کې د بست قلعه ده، د لشکرګاه، هغه کم یو تمدنی آثار چې دي په دې کې ډیر محدثین تیر سوي دي او ډیر فقها تیر سوي دي.
د ژوند په شیبو کې د خبرونې یوه برخه مو واورېده. هلمند ولایت دا ځانګړې خبرونه د همدې روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مه هیروئ. د اساسي بشري حقوقو لبلې ونیزي خبرونه سره یو ځای درته خبرو. او اوس هم یو سیمه ایزه موضوع، د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مشر علي وزیر په پاکستان کې نیول شوی. پولیس وایي په کراچۍ کې د یوې پېښې په تړه علي وزیر نیول شوی او هغه به کراچۍ ته واستول شي. احمد شبری نور جزئیات اوروي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړی علي وزیر د ناڅرګند تورونو په تور ونیول شو. د پولیسو یو افسر چې پرونی په پېښور کې د علي وزیر د نیولو په پیښه کې حضور درلود، ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی وزیر په کراچۍ کې د یوې قضیې په ارتباط توقیف شوی دی. د شاهد خان په نوم د افسر پرته له دې چې د دې تور پاړه نور څه ووایي، څرګنده کړه چې علي وزیر به کراچۍ ته واستول شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې علي وزیر هغه وخت ونیول شو چې د پېښور په یوه ښوونځي کې د یو نیم سل کسانو د یو ځای وشلو د پیښې په شپږم تلین کې برخه واخلي. منظور پښتین په ټویټر کې لیکلی دی چې په پېښور کې د علي وزیر نیول د دولت له لوري د دوامدار ځپلو بل نقشه ده. علي وزیر په یوه ویډیو کې چې پرون یې خبره کړه ویلی دی چې پولیسو د ده مخه ونیوله چې پېښور ته داخل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ څو ورځې مخکې په کراچۍ کې یوه ولسي غونډه جوړه کړې وه. د بشري حقوقو نړیوالې ډلې ویلي د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې د غورځنګ د سوله ییزو غونډو مخه نیسي او پرته له څه دلیله د دې ډلې یو شمېر پېژندل شوي مشران نیسي او د پاکستان دننه د هغوی د سفرونو مخنیوی کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له دوو کلونو راهیسې د پښتنو د مدني حقونو لپاره هڅې پیل کړي دي. دا غورځنګ تر ډېره له افغانستان سره چیرمه په پرتو قبایلي سیمو کې نفوس لري. په هغو سیمو کې چې د پاکستان پوځ وایي په وروستیو کلونو کې هلته د پاکستاني طالبانو د ځپلو لپاره عملیات کړي دي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پوځ له هغو طالبانو سره په همکاري تورنوي چې پوځ هغوی ښه طالبان ګڼي او دا وسلوال په افغانستان کې جګړه کوي بیا بیرته د پاکستان غرنیو سیمو ته ستنې شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په وروستیو غونډو کې په لسګونو زره کسانو برخه اخیستې ده چې پکې د پاکستان د پوځ دا چلند غندي چې له 2003 کال را په دې خوا یې په زرګونو کسان وژلي او په میلیونونو یې بې کوره کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غواړي چې پوځ د تلاشۍ پوستې د دوی له سیمو لرې کړي، بې دلیله خلک ونیسي او د خلکو له تری تم کېدو لاس په سر شي. د پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د همکاري تور رد کړی دی او وایي چې په زرګونو پوځیان له پاکستاني طالبانو سره په جګړو کې وشل شوي دي. اسلام آباد دا تور هم ردوي چې د دې هېواد استخبارات د خلکو په تری تم کېدو کې لاس لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په نوم پرون له کابله تر جلال آباد پورې د لسګونو لوبغاړو ترمنځ د بایسکل لزغلونې سیالۍ وشي. په دغو سیالیو کې یوازې ځوانانو نه بلکې د ډېر عمر لرونکو کسانو هم ګډون کړی و. فیروزه عزیزی نور حال اوروي.
محمد حسن رضایی چې میدان وردګ ولایت نه په دغه سیالیو کې ګډون کړی وایي د دغه سیالۍ لپاره ښه چمتووالی نیولی.
هدف د ورزش د بایسکلونې پرمختګ او نور تجربه لاسته راوړل دي. انشاءالله خپل کوشش به کوو څومره په نصیب کې.
په دغه سیالۍ کې 50 کلن حلیم صحتمن هم ګډون کړی. دای دوه پیغام لري، سوله او ورزش د روغتیا لپاره.
دوه پیغام ده لري، یو په دې چې بایسکل زغلونه یا بایسکل استفاده کول چې همګانی شي دا به بهتري، او بل د موږ د بل پیغام مسول پیغام دی دا مسابقې دی چې تجربات پوهې. ان شاء الله دا اول تل دمانه ده، دوامدار ځوانانو سره زوم او یم او مسابقات کې مشترک کړی دی.
د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون وایي چې دا سیالي د غوره لوبغاړو د پیژندنې او بیا په بهرنیو سیالیو کې د لوبولو لپاره ترسره کیږي. د دغه فدراسیون مشر فضلي احمد فضلي وویل چې له ګډون کوونکو لوبغاړو څخه به لاس غوره بایسکل چلونکي انتخاب سي.
نننۍ لوبه زموږ د ملي لوبډلې لوبغاړي ګډون کوي، د لسو ولایتو لوبغاړي ګډون کوي. هدف مو دا دی که چېرته موږ سیالۍ په لاره روانه چو نو زموږ لوبغاړي به بهرنۍ سیالۍ ته امادګي ونه لري. نو کوشش مو دا دی زموږ د سیالۍ فاصله نن یو سل 40 کیلومتره ده او په همدې کې موږ درلس لوبغاړو پرې لوبغاړي انتخاب او شپږ لوبغاړو پرې نقدي جایزې لري.
د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون وایي چې تر دې مخکې هم په کابل کې د ملالۍ جام او د سولې سفر جام په نوم سیالي ترسره سوي چې انجونو هم پکې ګډون درلود. دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه شان د لسګونو لوبغاړو په ګډون چې انجونې او ښځې هم پکې وې په بامیانو او کاپیسا ولایتونو کې ورته سیالۍ ترسره سوي دي. د بایسکل چلونې فدراسیون وایي چې ډېر زر به په کندهار ولایت کې هم د غوره څیرو د پیژندنې په هدف د بایسکل چلونې سیالۍ ترسره سي.
افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا په موخړې د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته ټاکل شوی چې نن ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال وینده واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې کندهار ته د ولسمشر سفر دی وی ورځې لپاره دی. د سفر هدف د کندهار د وضعیت ارزونه هم دارنګ د سولې په برخه کې د کندهار د ولسونو مشورې دي. ټاکل شوی د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې پوځیانو د ماموریت د تمدید پر موضوع سبا بحث وکړي. د ترکیې جمهوری ریاست پرون یو وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ترک سرتیرو ماموریت د نورو اتلسو میاشتو لپاره تمدید شي. د جرمنی د اساسي قانون محکمې د چهارشنبه پر ورځ پریکړه وکړه چې په کندوز کې به د 2009 کال د هوایي برید له امله د وژل شوو کسانو خپلوانو ته تاوان نه ورکوي. محکمې ویلي دا برید د ایساف ځواکونو له لوري شوی، په کې ګڼ هیوادونه دخیل دي او یوازې په خپل افغانستان د خسارې اخیستو لپاره له محکمې غوښتنه کولی شي. نه افراد په دغه برید کې چې د امریکایي الوتکو لخوا د شپې په مهال د تیلو پر هغو دو ټانکرونو چې ویل شوي وو طالبانو تښتولي وو شوی او په نتیجه کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي وو چې اکثره یې ملکیان ول. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې په بیلاروس د دې لپاره نور اقتصادي بندیزونه لګوي چې په خپل هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه ځپلي دي. په دې بندیزونو کې 9 کسان وو شرکتونه یا سازمانونه او یو شمېر ډیپلوماتان شامل دي. امریکایي مخکښ سناتور تید کروس دا څرګند کړی چې د امریکا نوي بندیزونه و اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نه لیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې د متخصصانو یوه ډله به د چین او هان ښار ته راتلونکې میاشت سفر وکړي او د کرونا د اصل معلومولو لپاره به تحقیقات وکړي. دې اوبه تر اوسه په نړۍ کې تر 1,000,000 شپږ لکه ډېر کسان وژلي او تر 3,000,000 ډېر کسان پرې اخته شوي. هغه وایروس چې له ووهان له ښاره ټوکېدلی دی او د چین فضایي بیړۍ د سپوږمۍ له سطحې مځکې ته ډبرې او خاورې راوړي. د چین دولتي رسنۍ د دې هیواد د ملي فضایي ادارې په وینا د چهارشنبې پر ورځ خبر ورکړ چې د چانګې 15 په نوم دغه بیړۍ د چین په شمال کې د اینر منګولیا په سیمه کې ښکته شوه. د دې یو نور خبرونو تفصیل مکه غوښتي وي بیا هم لوستلی شئ. د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. نور د راپورونو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زده کړې پر حق خبرې کړې او د ژوند په شیبو خبرونه کې هم هلمند ولایت تر پیژنو خو لومړی د اساسي بشري حقوقو خبرونه.
اساسي او بشري حقوق. دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونه ملمنه هم د بشري حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق پاړه راته وغږیږي.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی
او د دې بنسټ د پاره ز بخپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو که په چین کې منګ دا زکه د پاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامینو، بیولوژیکي مضامینو او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي، او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه څه ویم، د نیاز نه خبره، هغه دری او خشته اصطلاح د زما همیشه خوښیږي، فراتر ده. یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله، لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډیر لوی کار دی، خدای وازی متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو ته صراحت شته، کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري، هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی، خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوقو ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابرې شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون، اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تبع حق دی، دا باید د درجه تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دوی سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرفت لپاره دولت ځان مسؤل ګڼي، او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدارقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه، تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمینه ورته برابروي، او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدارقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره مؤثره طرحې باید ورکړي، او د مثلا د یو کاشف، مالف، او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دی. او پم دی باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامی بشری حقوق او اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکترانې نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسې خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر څه شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه دی. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو نجلۍ که ډاکټره نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه مېرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي. او دا ونډه به ډېره مېړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که درته ووایي چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونه شي، بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې په سختیو کې په بی امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا هلمند تا کله تللی است؟
هلمند تا دی نجیب په وخت کې تللی وم. ما ته ډیره دلچسپه وه. زه چې کله راتلم نو بیا دوې هندوانې راته اخیستې وې. دې راته یقین وکړ دومره د چتراشو په غونده وه چې په دوو نفرو به یا تیارې ته م راجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډیر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جار سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پوهیږئ؟
هلمند کې د بست کلا ده، د لشکرګاه هغه کوم یو تمدني آثار چې دي په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي او ډېر فقها تیر سوي دي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې د پیژندل شویو څیرو او ځایونو په باب معلومات درته وړاندې کوو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدرمن اورېدونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و. کله چې محمد ظاهر شاه واک ته ورسېد، د واکمنۍ په دوران کې هلته ډېر کارونه پیل کړل. نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بېلابېلو برخو کې پروژې پرانیستې او خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري، هوای ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنمې له با کیفیته حاصلاتو څخه شمیرلی شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډولې، پخوانۍ سکندریه او تر اسلام د مخه کنډولې یادولی شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یو لرغونی سیمه ده. وندیداد کې کله چې د آریانا شپارس ولایتونه یادیږي، د زردوش په وخت کې هغو کې هلمند هم شامل دی چې د هی تمنتو په نامه ثبت شوی دی. نو په دې کې ډېر تاریخي آثار دي، تاریخي پیښې پکې دي. هلمند لرغونی جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری لرغونی سوابق لري.
هلمند ته د ارغنداب سین، د موسی کلا سین او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی بند ډېر ستر او ګټور بند دی. د نادلی کانال، مارجه او درویشان کانالونه ډیر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
هلمند کې خوځه یو سرای مځکه لرمه او هلمند خود افغانستان په سطح یو دومره هغه خلکو په خوا چې وي قندوز د افغانستان، کندو د هلمند هم همچنین یو کندو د افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډېرې لري، مځکې ډېرې لري، نور میوهجات ډېر لري، نګاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته، ایران ته او نور بهرني هېوادو ته دوز مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدي کورونه جوړوي او پکې اوسېږي. پخوا یې ډېر اوښان درلودل، په هغو به یې تګ راتګ کوه، خو اوس موټرو د اوښانو ځای نیولی دی.
تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و د غزای پاړه وای
هلمند ته د نجیب په وخت تللی و ما خو واکه زه دومره نه پیدم خو کله چې په هلمند کې راکو شوم نو د سرطان میاشت و دومره ګرمي و ما داس فکر وکړ چې تا تندور چولې ده د توخم د غتاو د مزکه او د لمر داس یو تا ورغه مو چې بلاد مخ به وسی اخر به چې فکر وکړ تندور نه و ولې تیز د لمر او غو د بوټی نه داس خیمه غونته شوې نه جوړ کړي و د به خوشتول او به په شیندلې په دې بوټو باندې هغه او به بیا داس ولا ک غچی وي دا ای سی چی و ان دا وای داس سره کوله چې په یچ بس ز په سپینو غره کناست ما دا بوټي لاند کول بیا دې بوټو نه تبن او تیر دا او په سړین سره لګه دا ډیر حاصل خیز ځکه معلومه شو
د پسرلی په موسم کې د غرونو لمنې دښتې او څړځین ټول شنوي نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا له وړې څخه د غلې نیمچی او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول مسولیت خوندور دي خو وچ کورتې بیا بیل خوند لري
اول بیتنی شایسته ده مستی دی جوارای ده زیر غوړی دی کوچ دی پنیر ده نو دغه شایان دی دوره خمه کورتې یو له مستونه جوړوي چې هغه روغنی کورتې او یو کورتې چې لچکینه جوړوي هغه د وچ کورتې کیچړي کورت جواری کې دغه لار شي سره خورل کېږي نو هغه بهترین غذا ده چې زیر غوړي پې وچې کله جوړی پکې میده کې یا ډوډۍ میده کې او هغه کرت پې باندې وچې بیا ته د هغه مزه وګورو چې له سلو پلوو سره د هغه یو د کرت جوړی نوم لري
هلمند نه یوازې هلمندیانو ته بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سایل او تفریح ځای و خو له بده مرغه څلوېښت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستی چې تلې د جنگ جګړې خبرونه اوریدل کېږي د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د ده په ذهن کې کونډې یتیمان ورانې ویجاړې او د ماته منظور دی
د لشکرګاه هغه کوم یو تمدني آثار چې دي دا واقعا زړه راښکونکي دي او بل د دې د پس منظر تاریخي ته که د تمدن وګوري په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي دغه تاریخ ته سړی ګوري ډېر زړه راښکونکي دا او سړی زړه خوشحالیږي په هغه وخت کې چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای و د مایانو د نیولو ښکار و او ډېر ښکلي منظرې درلودې او د دې رود له غاړې خلکو منظرې کولې لیکول او اوس راځي په تیر گریوان او په لوڅ په خیمه شومان او یتیمان او جنگ زپلې ولس ګوري او فقر او غربت او جهل او بی سوادی په کې ګوري سړی ډیر زیات سړی زوري واقع دي سړی زوري چې هغه هلمند چې د تمدن زیګند ځای او نن هغه هلمند چې د جنگ زپلې فقر زپلې ډیر د سړي زړه خوشینه کوي
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمد طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي ودا بیا نسبتا دوامدار د شاله محمد طرزی په
دا سندره ستاسو وو شووري دل ډیر لسو درې څلويښتم کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي
هلمند په خو وختونو کې د هند د سپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی لدې ځای به وچې میوې غرنی د درملو د جوړولو لپاره بوټي رختونه او ځینې نور شیان صادریدل هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بوست تاریخي کلا هم ورکړی دی د یادې سیمې پاک لمو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ پاکلی کتاب هم لیکلی دی
په پیل کې کدار ته وایي چې د هلمند ولایت څو ولسوالۍ لري
د هلمند ولایت شپاړس ولسوالۍ لري مخکې څوارلس وې بیا یو د نصراج ولسوالۍ ورسره یو ځای سول مرجه هم ولسوالۍ باندې واوښته
بله هغه مشهور ولسوالۍ راته یادولای سي
ډېری تاریخي ولسوالۍ چې دي هغه د باغران یا باغ حرام او کچکی زمینداور سیمه
ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې دا خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالی دغسې خپل د غزنوي دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاج یا غرج و چې په تاریخ بهقي کې هم د دې یادونه سوې ده. همداسې د دیشو ولسوالی د دی سوچ په سانسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبې په معنا ده. خپل مرکز لشکرګاه چې دی د غزنوي سترواکۍ دوهمه پلازمېنه وه. د دغه ځای څخه به توکې تلله، وچه مېوې او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل دا تلله، ټکور تللی او دغه خوا څخه هم درمل را تلله.
بله استاد، تاسې له بوست نه یادونه وکړه. په دې هکله موږ یو ډېر ښکلی نظم هم لرو، که هغه راته ووایه چې په کوم هکله ولې دا ویل سوی و؟
دا خو اصلا د کرم خان پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګاني مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. د دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وزي خفه کېږي او مخ د هند پر لور کوي، نو مور یې وایي که دوی دوی د کلا بستروازې دوی دی پرې وایي پتی وزي پر دابله د مور سویناري بیا کمبل څوک دغه ناره کوي. خو دغه د ملینداره کې د دې نارې یادونه په بوس باندې سوې ده.
پرته له بوس کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډېر زیات مشهور دي؟
باغ حرم یا باغران چې اوس ورته وایي، دا د غوري دورې یو باغ و. د امیر کروړ کلا سته، ځینې ځایونه سته چې غار میشتو انسانانو نقش تر معلومېږي. هغه د ګیمانو په نامه دي، یو د سپیرکي غار په نامه باندې یادېږي. په نوزاد کې د ما پاچا کلا ده، هغه کلا د غره په سر کې ده. او د فرهادو شیرینۍ قبرونه چې دي په نوزاد کې دي، دا دواړه څنګ تر څنګ دي او وخت پر وخت دوه ګلان تر راشنه کېږي.
راګرځو د هلمند فرهنګي څیرو ته. البته د ټولو نومونه خو یې نسو یادولی، که هغه مشهور یې راته یاد کړئ.
داسې وایي کېږي چې د ابایو پوای چې خپله زرتشت هم د هلمندو د زمینداورو، او خپله بوده چې دی خپله هم د ساکانو څخه دی، قهرمانې څیرې د دې سیمې چې دی، هغه د رستم پهلوان دی چې دا هم خپله دغه زمینداورو د دغه سیمې و. سهرا پهلوان تر هغه راوروسته دغه زال و. دوی ادب په برخه کې خپله دغه امیر کروړ دی خپله هم ادیب و هم قهرمان و. د لومړی شعر هم د امیر کروړ دی په زمینداور کې، هغه هم د هلمند دی. لومړی ژباړه چې په درېیمې هجري پېړۍ کې د 230 تر 290 پورې د ابوهاشمي سروانی ده. لومړی قصیده د شیخ اسد سوری ده، هم د لیوه. لومړنی چاربیته د تایمنی هم د زمینداورو. لومړی غزل د اکبر زمینداوري، هغه هم د هلمند د زمینداورو. لومړی سقینامه د زرغون خان نورزی، دا هم د هلمند.
په هلمند کې چیرې چې هغه د تاسو ډېر زیات خوښ دي او له کوم څه نه ځورېږي وایس کاشکې د هلمند کې نه وای؟
هلمند داسې دی لکه وړوکی افغانستان، په هغه کې پښتون، هزاره، ازبک، بلوڅ، دا ټول. او بل چې موږ ډېر خوښ ساتلی د هلمند سیند دی، هغه دې سیمې ته ډېره شاعرانه په زور کړې ده. هغه د خوښۍ ټکي
چې دی پکې خوښ نه دي،
جګړه مې نه ده پکې خوښه. په خوښنۍ سره چې جګړې دغه ټوله خوښۍ زموږ څخه اخیستې دي.
په همدې علت یوه ورځ په ټول افغانستان کې آرام آرام وي.
ډېره مننه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې جګړه له ټول افغانستان څخه د تل لپاره کډه وکړي، تاریخي سیمې او ځایونه خوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
خوتن که زما روی زما ژوند د سولی کورسی، زما گران هلمند د سولی کورسی، چی در تراز شن خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی، زما گران هلمند د سولی کورسی، زما گران هلمند د سولی کورسی. دنیا یا پرور گل مینا وش خلایه از کشمله دا پشتون خواه دا گولو هر سیتر دیشو تر غربنده دا سولی کورسی زمگران هیلمنده دا سولی کورسی چی در ترازشن خالی بیا لسیا بنده دا سولی کورسی زمگران هیلمنده دا سولی کورسی زمگران هیلمنده دا سولی کورسی نازلین سند زارو کاندی تر سر بنده دسولی کورسی زمگران هیل منده دسولی کورسی خدای دی خودن کزو ما روی زما جونده دسولی کورسی زمگران هیل منده دسولی کورسی زمگران هیل منده دسولی کورسی